السلام علیکم د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خلنده خبری برخه کې بيدا ووري چې په جنوا کې د ملګرو ملتونو په پرونی غونډه کې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وشوه. دا او یو بل راپور وروسته راځي، خو راځئ اوس د دې ساعت خبرونه واورو. ملګری ملتونه وایي ښایي روانه میاشت افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. ازبکستان ور اوښتو افغان پوځیانو ته پناه نه ده ورکړې او په پاکستان کې زرګونه ژورنالیستانو د پارلمان مخې ته اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انتونیو ګوترش پرون په جنوا کې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د بسپنې ټولولو نړیوال کانفرانس ته په وینا کې وویل:
د دې میاشتې تر پایه پورې چې ژمی رانږدې کېږي، ښایي ډېر خلک له خوړو محروم شي. البته چې په دغه هیواد کې د کرونا وبا هم دوام لري.
که څه هم ملګرو ملتونو د بشر پالنې د مرستو لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو پرون مرستندویو هیوادونو تر 1 میلیارد ډالرو زیاتې د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. تفصیل یې په خپرونه کې اوریدلی شي. د قطر د بهرنی چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنی چارو له وزیر ژان ایو لودریان سره په دوحا کې یو کانفرانس ته څرګندونې کولې، وویل لا ډیر وختي دی چې دوحا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د قطر د بهرنی چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ کابل ته هم سفر کړی و، په پرونی کانفرانس کې وویل له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په ګډون د افغانانو د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي وي. محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي د طالبانو ته تا د قطر په ګډون د ګڼو اسلامي هیوادونو مثال ورکړی چې ښځې پکې د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه لري. ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ غړي دریم هیواد ته اخراج کړي چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ور اوښتي وو. دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون او وړمه ورځ لیږل شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل دغه افغان وګړي او افغان پوځیان پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته ازبکستان ته اوښتي وو. وسلوالو طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې ورسره ګڼ افغانان مجبور شول چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمر لرونکي لوبډله نن د بنګلادیش د ملي لوبډلې په وړاندې خپله دریمه سیالۍ کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک په دې اړه نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د 19 کلن څخه کم عمر لوبډله نن د بنګلادیش د 19 کلن څخه د کم عمر لوبډلې پر وړاندې خپله دریمه 500 ورځې لوبه ترسره کوي. د ویل ده چې دغه لوبې لپاره افغان لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې به په خپلو کې 15 ورځنۍ او 1 څلور ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان خپلې 250 اوره مسابقې تر اوسه بایللې دي. په پاکستان کې په زرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دوی د هغه قانون د مسودې په اړه خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي. ژورنالیستانو خپل تحسن وړ مشپه پیل کړ چې پرونې هم تر هغو دوام وکړ چې پارلمان د نوې جلسې لپاره پرانستل شو څو دغه نوی قانون تصویب کړي. دغه پیشنهادي لایحه د رسنیو اوسنی قوانین فسخه کوي او پر ځای نوي قوانین وضع کوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون هم د قانون د دې نوې لایحې په اړه اعتراض وکړ او په اړه یې اندېښنه ښودلې. او د قرغزستان 3 او د تاجکستان 2 وګړي پرون د خنړۍ او قومي شخړو لپاره په قرغزستان کې محاکمه شول. دا شخړې روان کال د قرغزستان او تاجکستان د سرحد په لانجمنه سیمه کې شوې وې. د اپریل 9مې د میتر لومړۍ نیټې په هغو شخړو کې د قرغزستان 6 او د تاجکستان 19 وګړي ووژل شول او په دواړو خواوو کې په لسګونو نور ټپیان شول. محکمې ته حاضر شوي کسان د شخصي ملکیتونو په لوټ تالان تورن شوي دي. د پخواني شوروي اتحاد د دغو دو جمهوریتونو پر سرحد وضعیت له کلونو راهیسې ترینګلی دی. س زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري کولای شي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. د ویبپاڼې آدرس دی آزادی رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادی رادیوي مجلې پروګرام اوري چې ادبی او فرهنګي مسلو ته ځانګړی شوی دی، خو لنډه خبری برخه کې به واورئ چې مرستندویه هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. وروسته له هغه چې طالبانو تیره میاشت پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او بهرنۍ مرستې بندې شوې، په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې اندازه هم زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو په اصل کې د 6.6 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې وه، خو مرستې تر دې حده هم واوښتې. د طالبانو حکومت هم د دې تازه مرستو هرکلی کړی. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
ګڼو مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو په اندازه د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه رابلل سوي کنفرانس ته خبرې کولې، وویل افغانان تر لسیزو جګړو او کړاوونو وروسته تر ټولو سختې شیبې تیروي.
The people of Afghanistan need a life.
د افغانستان خلک لاسنیوي ته اړتیا لري. تر څو لسیزو جګړو، کړاو او ناامنۍ وروسته شاید تر ټولو خطرناکو شیبو سره مخامخ شي. اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه د دوی تر څنګ ودرې شي. اجازه راکړئ ښکاره ووایم، دا کنفرانس د دې لپاره نه دی چې د افغانستان خلکو ته یو څه ورکړو، بلکې موږ د دوی پوروړي یو.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره په اصل کې د 6.6 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې وه. شغلی ګوترش خبرداری ورکړ چې د روانې میلادي میاشتې تر پای پورې شایي په افغانستان کې د خوړو قحطي لا زیاته سي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې ویلي و چې 14 میلیونه افغانان د سختې لوږې له خطر سره مخامخ دي. وروسته له هغې چې وسلهولو طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي چارې ټکنۍ او د بشري بحران په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې سوې. د ملګرو ملتونو په کوربهتو پرونی کنفرانس ته ګڼو ویناوالو وویل چې مرستندوی هیوادونه د ناټو او نړیوال ایتلاف تر 20 کلنې ښکېلتیا وروسته د افغانانو د مرستې لپاره اخلاقي مسؤلیت لري. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د مالی مرستو د تازه اعلان هرکلی وکړ.
موږ د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنې دغه راز له افغانستان سره په روغتیایي او غذایي برخه کې د نړۍ د مرستو هرکلی کوو. افغانستان واقعا د جګړې تر ختمېدو وروسته د خلکو کراری او د لوږې ختمېدو ته چې یو عمده ستونزه ده اړتیا لري.
د دغو تازه مالی مرستو شاوخوا 200 میلیونه ډالر به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تبیلی سي. دغه ادارې له 1500 افغانانو څخه د پښتونو پر اساس په یو سروې کې ویلي وو د افغانستان 93% وګړو ته کافي خوړه نه رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په کنفرانس کې د مرستو تر اعلان مخکې پر مرستندوی هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي. ملګرو ملتونو او مرستندویو ادارو یې په کنفرانس کې مرستندویو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې دوی مالی مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي او نه به طالبان ورڅخه تبلیغاتي ګټه اخلي، بلکې دوی مرستې به د نړیوالو مؤسسو لخوا اړو افغانانو ته چې سختې وچکالی او جګړو ځپلی او د افغانستان د اقتصاد خرابېدو یې بېوزلي لا زیاته کړې ده ورکول کیږي.
و هم اوریدل چې ګڼو مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو په اندازه د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. دوی دا ژمنه په هغه کنفرانس کې وکړه چې پرون په جنوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه جوړ شوی و. په دې اړه زموږ همکار صالح محمد صالح په افغانستان کې د بشري حقونو د سازمان له مشر لالګل لال سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا تازه مرسته باید پر کومو برخو ولګول شي.
د ملګرو ملتونو دغه بیړنۍ مرستې چې کومې نړیوالو نه غواړي بیړنۍ مرستې دي، او دا به د هغه کسانو سره چې هغې په کور دننه بې ځایه شوي دي، یا هم هغه کسان چې هغې د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي، او هغه کسان چې هغې د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، هغې ته به دا مرستې رسیږي. لکه څنګه چې موږ ګورو په هیواد کې د تیرو 20 کلونو جګړې له امله تقریبا څلور پنځه میلیونو ترمنځ زمنګ هیوادوال په کور دننه بي ځای شوي دي. همدغسې تقریبا د اتلس نه تر شلو میلیونو پورې خلک هم بیړنیو خوراکي توکو ته ضرورت لري، او د دې په څنګ کې د سوی تغذې مسله ده. نو هغه خلک چې په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه باندې د جګړو د لاسه بې ځایه شوي دي، دا مرستې به د هغې لپاره ورکول کېږي، او د هغې پر وړاندې باندې به ملګري ملتونه د هغې غوښتنو ته ځواب وایي. نو په هیواد کې د فقر او لوږې او د کورنیو بې ځایه شوو خلکو ستونزې ډېرې عمیقې دي او ډېرې خواشینونکې دي. نو دغه مرستې چې کومې دي، دا به ټولې په همدغو خلکو دپاره مصرف کېږي. ولې زما په اند باندې شپږ سوه میلیونه ډالر به د دوی غوښتنو ته ځواب ونه وایي، په دې وجه باندې چې نړیوال بانک درې سوه میلیونه ډالر چې د ملي درستخان او یا هم د هغو خلکو چې هغې د فقر سره لاس په ګریوان دي، د هغې دپاره کوم پروګرامونه شروع کړي وو، نړیوال بانک هغه پروګرامونه درولي دي. زما په اند باندې دغه پیسې ډېرې زیاتې کمې دي تر کوم حده پورې چې موږ پوهیږو په هیواد کې لوږه، فقر او کورنۍ بې ځایه شوي څونه جدي ستونزې لري.
د طالبانو د حکومت یوه عمده ستونزه دا ګڼل کېږي چې په اقتصادي او مالی برخه کې پرتې ستونزې تر اوسه پورې حل کړې نه دي. دا ستونزې لا پسې زیاتېږي چې ورسره د بشري حقونو وضعیت هم په دغه هیواد کې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه ورځ د لوږې کچه هم په زیاتېدو ده. په دې برخه کې څه کارونه باید ترسره شي؟
تر کومه حده پورې چې د طالبانو د حکومت مالی اړتیاوې دي او یا اقتصادي ستونزې دوی چې وسوسره لاس په ګریوان دي، یو خو هغه زیرمې دي چې په کور دننه باندې چې هغه د ګمرکات دي یا مالیه ده، او یا هم هغه څه چې په کور دننه باندې پوره کېدلی شي، دوی به په هغې باندې هم فکر کړی وي، او د دې لارې نه به خپل دغه مالی امکانات په لاس باندې راوړي. او د بلې خوانه نړیوال هم د طالبانو نه د اقتصادي ستونزو د دوی د حل کولو یا د مالی ملاتړ په اساس باندې هغې لکه څنګه چې یو څه بنیادي او اساسي غوښتنې د طالبانو نه کړي دي، هغې نه یوازې دا خبره کړې ده چې یوازې د وینا تر حده پورې دغه غوښتنې باید ونه منل شي، بلکې په عمل کې دوی باید دا ثابته کړي چې نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت باندې هم وپیژني او مالی ملاتړ یې هم وکړي. کومې مرستې چې هغې بندې کړې دي چې دا بیرته شروع شي، حکومت یې په رسمیت باندې وپیژندل شي، او هغه پیسې چې تقریبا څه د پاسه نهه میلیارده ډالر کېږي د امریکا په ریزرو بینک چې کومې منجمد شوي دي، هغه د دغه غوښتنو په منلو سره او په عمل کې د ثابتولو سره کولای شي چې د دغه لارو نه هم د بهرنیو مرستو نه او هم په کور دننه چې کوم مالی زیرمې دي د هغې لارې نه مالی امکانات په لاسته راوړلو سره دوی کولای شي چې خپل مالی ملاتړ او دغه مالی ستونزې چې کومې دي دې ته د حل لارې پیدا کړي.
فکر نه کوي چې په افغانستان کې به بشري وضعیت تر هغه څه چې په راپورونو کې ویل کېږي یا په راپورونو کې راځي ډېر ناوړه وي، په ځانګړي ډول په لورو پرتو سیمو کې چې د عام ولس غږ تر حکومت او تر رسنیو داسې په اسانۍ نه رسیږي.
زما په اند باندې خبره همدغسې ده، هغه څه چې په راپورونو کې پیښي راپور کېږي او رسنیو ته راوځي او یا نړیوال بنسټونه په دې اړوند باندې څېړنې ترسره کوي، هغه څه په عمل کې تر دې ډېر خوشنوونکي دي، او د بشري حقونو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی تر بل هر وخت. که چېرته په هیواد کې د یو حکومت په نه راتګ سره او یا هم د طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته په نه مثبت ځواب ویلو سره ممکن په همدغه حالت باندې وضعیت پاتې شي. دغه بشري وضعیت چې کوم دی په افغانستان کې، لکه څنګه چې نړیوالو ملګرو ملتونو وړاندېوینه کړې ده چې دلته یو بشري انساني ناورین پېښېدونکی دی، موږ سره هم همدغه اندېښنه ده چې که خدای مکړه نړیوال مرستې چې افغانستان همیشه په نړیوالو مرستو باندې تکیه کړې ده، د افغانستان خلک پرته د نړیوالو مرستو نه په هر وخت په تیر وختونو کېم او په راتلونکي کېم او په موجوده وخت کېم پرته له دغو مرستو نه زه فکر نه کوم چې د افغانستان بشري وضعیت په ځانګړې توګه باندې د فقر او د لوږې مسله دې ته د حل ټکي پیدا شي.
د افغانستان